پروغ تاسی هم ستړي مسی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته تازه سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې راځي چې د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي پرون په کابل کې له چارواکو سره پر ولسمشری انتخاباتو او سولې خبرې وکړې. پایل خبرونه کیږي. په کابل کې د امریکا سفارت د ټلویزیونی خبرونه د پخوانی ویاندې مینی منګل پر وژل کېدو خواشینی وښوده. په ننګرهار کې د شیرزادو، خوږیانیو او حصارک ولسوالیو روغتیایي کارکوونکو له دریو ورځو راهیسې کار بندیز کړی دی. د پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق د دریو کلونو لپاره پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د نوي مالي مرستې د بستې پر ورکولو سلا وکړه. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز تیر ماښام له ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې او انتخاباتو پر مسایلو خبرې وکړې. جمهوري ریاست په یو بیان کې ویلي دی چې ولسمشر غنی او میرمن ویلز پر ټاکلي وخت د انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. د بیان له مخې ښاغلي غنی او میرمن ویلز د سولې د پروسې او د مشورتي لوی جرګې د پایلو په اړه هم بحث وکړ. بلخو اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم په ټویټر کې لیکلي چې له میرمن ویل سره یې د سولې پر هڅو او پر ټاکلي وخت د ولسمشري انتخاباتو پر ترسره کېدو خبرې وکړې. میرمن ویلز د حکومت له مشرانو سره د شی حکومت ولی او ځان بسیاینې ته د رسېدو په موخه د امریکا ملکي مرستو ته د بیا کتنې په اړه هم خبرې وکړې. د هغه موضوع ده چې په وروستیو کې ولسمشر غنی د امریکا ولسمشر ته په یو لیک کې پیشنهاد کړی ده. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز په افغانستان کې له مدني فعالانو سره هم د سولې په اړه خبرې کوي. په کابل کې د امریکا سفارت د ټلویزیونی خبرونو د پخوانی ویاندې مینی منګل پر وژل کېدو خواشینی وښوده. دغه سفارت پرون په خپل ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې د مینی منګل او ټولو ژورنالستانو کار د دغه هیواد د راتلونکي د بریا لپاره مهم دی. د امریکا سفارت لیکلي چې ژورنالستان باید خوندي کړای سي. بلخو په افغانستان کې د ایټالیا سفارت هم په خپل ټویټر کې لیکلي د زړوري افغان ښځې مینی منګل وژل کېدل وروستۍ غموونکې پیښه ده چې په افغانستان کې ژورنالستان هم په نښه کوي. په همدې حال کې د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو مینی منګل زړوره ژورنالیسته بللې او ویلي دي چې هغه شوزو او انجونو مدافع و. شغلی ترودو پرون یک شنبه په خپل ټویټ کې ویلي چې د جنسیتی برابرۍ لپاره د مینی منګل فعالیتونه نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې مهم وو. د کاناډا صدر اعظم د مینی منګل وژنه نه منل کېدونکې غمیزه بللې ده. د ټلویزیونی خبرونو پخوانی ویانده او د ولسی جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسیون سلاکاره مینی منګل د شنبه په ورځ د کابل په کارتینو سیمه کې په ډزو وژل سوه. د هغې د کورنۍ ځینو غړو ادعا کړې چې مینی منګل د هغې د پخواني خاوند لخوا وژل سوې ده. په ننګرهار کې د شیرزادو، خوږیانیو او حصارک ولسوالیو روغتیایي کارکوونکو له دریو ورځو راهیسې کار بندیز کړی. د صحي کارکوونکو د کار بندیز په خاطر چې علت یې کم امکانات او د ماشونو پر وخت نه رسېدل یادیږي، شاوخوا 22 لوی او کوچني روغتیایي مرکزونه تړلې پاتې دي. د اعتصاب کوونکو په استازیتوب ډاکټر شیرافضل پرون ازادي راډیو ته وویل
کچېری په کلینیکونو کې درمل وي او په سطحي اندازه معاش وي او د نوکریوال ډاکټر دپاره ډوډۍ وي، نو مونږ دا کار نه کولو تر څو د مونږ دغه غوښتنې ونه منل شي. زمونږ مجبوري بیا د ولایت دروازې نه هم ورشو او هلته نږدې له دې د خبرې ورته وکړو.
د ننګرهار په دریو لرو پرتو ولسوالیو کې د صحي مرکزونو تړل کېدو عام خلک اندېښمن کړي او وایي چې روغتیایي مرکزونه باید ژر تر ژره پرانیستل سي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټرانو ستونزې له روغتیا وزارت سره شریکې کړي او ژر به ورته حل لارې پیدا سي. په نورستان ولایت کې درې کسان په یوه شخړه کې وژل سوي او یوه ښځه ژوبله سوې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم پرون ازادي راډیو ته وویل چې پیښه په نورګرام ولسوالۍ کې د یوې نجلۍ د تېښتې په خاطر سوې ده.
ورځ مخکې کوم جنۍ د کور نه تښتېدلې ده او کوم کور ته چې تللي وو هماغه کور باندې بیا د جنۍ ورسو حمله کړې ده او په دې کې درې نفره وژل شوي دي او یو جنۍ زخمي ده. په دې تړاو باندې دوه کسان پولیسو لخوا نیول شوي.
تیر کال هم د نورستان په واما ولسوالۍ کې د یوې نجلۍ پر سر شخړه سوې وه. په هغه پیښه کې د نجلۍ قهرجنو خپلوانو جلی او یو هلک په محضر کې وژلی وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د یوې لرغوني مجسمې د قاچاق مخه نیولې ده. دغه وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې دغه لرغوني مجسمه د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې له یوه قاچاق وړونکي سره ونیول سوه. د بیان له مخې قاچاقوونکی حشمت الله نمیږي او غوښتل یې چې دغه لرغوني مجسمه په 2.5 لک ډالرو وپلوري. د کورنیو چارو وزارت د نیول سوي مجسمې عکسونه پر خپل فیسبوک پاڼه خپاره کړي دي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د دریو کلونو لپاره پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د نوې مالی مرستې د بستې پر ورکولو سلا سول. پر دې موضوع له 2 میاشتو راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې روانې وي، خو دغه موافقه باید په واشنګټن کې د پیسو نړیوال صندوق د مشرتابه هیئت لخوا تصویب سي. د دې مالی مرستې د بستې هدف د پاکستان د عمومي مالي چارو پیاوړتیا او د ورو اقتصادي ودې غښتلي کول دي. دغه مالی بسته چې له زیاتې مودې راهیسې ځنډېدلې وه له 1980 کلونو راهیسې د پاکستان لپاره 13مه مالی مرسته ده چې ترلاسه کوي. د پیسو نړیوال صندوق پرون په ویلامه کې وویل چې یو ټیم یې پر اقتصادي پالیسیو موافقې ته ورسېد چې د شاوخوا 6 میلیارد ډالرو په ارزښت یې مالی مرستې د 9 میاشتو لپاره تمدید کیدای سي. په مالی چارو کې د پاکستان یو سلاکار عبدالحفیظ شیخ په ټلویزیون کې د خبرو پر مهال وویل چې دغه موافقه څرګندوي چې په پاکستان کې اغیزناک اصلاحات روان دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو مسکو ته په سفر ځي. دا د امریکا د یو عالی رتبه ډیپلومات په توګه روسیې ته لومړی رسمي سفر دی. په داسل کې چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ کړکیچ دوام لري، دی به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دی به د 2013 کال جولای راهیسې په لوړه کچه له روسي چارواکو سره لومړی رسمي خبرې کوي. هغه وخت ولسمشر ترامپ او پوتین په فنلند کې یو په یو غونډه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پامپیو به نن مسکو ته رسیږي چې د خپل سفارت له چارواکو او د تجارتي ډلو له استازو سره وګوري چې په وروستیو کې د دوو امریکایانو نیول کېدو اندېښمن کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پامپیو به سبا سه‌شنبه د روسیې ساحلي ښار سوچي ته ولاړ سي او هلته به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. او ستیفو پیندروفسکي پرون د شمالي مقدونیا د نوي ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. هغه په خپل هیواد کې چې په ژورو توګه پر ډلو ټاپلو سره ویشل شوی د پخلاینې غوښتنه وکړه. پرون پارلمان ته په خپل پرانیستونکي وینا کې پیندروفسکي ژمنه وکړه چې ټولو وګړو ته به خدمت کوي. هغه وویل د دې وخت دی چې د نږدې ماضي پرانیستو ټاپونو ته شفا وبخښو او واقعا مدني پخلاینه پیل کړو. د شمالي مقدونیا د نیو ولسمشر ستیفو پیندروفسکي د لوړې مراسمو ته د البانیا، بلغاریا، سربیا او کاسوو ولسمشران او د پخواني مقدونیا مشر ګیورګا ایوانوف ورغلي وو. د شمالي مقدونیا ولسمشر ژمنه وکړه چې اروپایي مشرانو ته به قناعت ورکړي څو په اروپایي ټولنه کې د دغه هیواد د شمولیت خبرې په جون میاشت کې پیل کړي. اته بجې او اته دقیقې سوې. د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له چارواکو سره پر ولسمشری انتخاباتو او سولې خبرې وکړې. یو تحلیلګر وایي
که طالبان سوله نه کوي یا په خپل دریځ باندې ودرېږي، انعطاف نه کوي، نو انتخابات به کیږي او دا به په دې معنی وي چې بیا به نو سوله دویم لومړیتوب وي یا به سوله له منځه ځي.
یو څارونکی بنسټ وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری انتخاباتو لپاره هیڅ کاري پرمختګ نه دی کړی. په غزنی کې ماینونه لا هم خلک ګواښي.
حادثاتو په افغانستان کې ډېر زیات ده. تقریبا مې فکر وکړه چې پر میاشت کې 150 کسان زخمیان کېږي.
په بل راپور کې اوري چې په هلمند کې
نو د مور او د ماشوم د مرګومې کچه ډېره راکمه ده په افغانستان کې، خصوصا په هلمند کې.
په نور موضوعاتو کې اوري د پاکستان صدر اعظم په گوادر کې ورستۍ حمله د اقتصادي پرمختګ د ګډوډۍ هڅه وګڼله. 2019 پروګرامونه هم خبرو د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونې د سره موضوع اخلو. د افغانستان او امریکا چارواکو پر خپل وخت د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو پر دایرېدو ټینګار وکړ. د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر الیس ویلز تیر ماښام په کابل کې له ولسمشر غنی سره په دې اړه خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې الیس ویلز د یک شمې پر ورځ کابل ته رسېدلې او تمه ده چې د سولې، انتخاباتو او د امریکا د مرستو د بیا کتنې پر پروګرامونو بحث او خبرې وکړي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د مرکزی او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیره الیس ویلز په کابل کې د او په څو مهمو موضوعګانو بحثونه کوي. هغه چې پرون کابل ته رسېدلې ماښام مهال په ارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره د سولې د پروسې، د سولې مشورتي لوی جرګې په پایلو، د انتخاباتو په وخت ترسره کېدو او د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې په اړه خبرې کړي. ارګ ماڼۍ په یو بیان کې ویلي ولسمشر غني او میرمن ویلز په سپتمبر کې د ولسمشرۍ ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کړی. بیان لمخې دواړو لوري همدارس کې حکومت ولې او خود کفایي ته رسیدو په هدف د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې موضوع هم یاده کړي. ولسمشر اشرف غني د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ته په دې وروستیو کې یو لیک استولی او د مرستو د بیا کتنې خبرې ورسره شریکه کړې وه. په کابل کې د امریکا سفارت هم پرون په یو بیان کې لیکلي چې الیس ویلز کابل ته رسېدلې او له افغان چارواکو، مدني ټولنو او خلکو سره خبرې کوي. د بیان لمخې اغلی ویلز به د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو له ښکېلو خواوو سره انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه وغږېږي او د شفافه او مؤثره انتخاباتي پروسې په اړه به د امریکا د تعهداتو یادونه وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر 28مې یا د میزان 6مې ته پلان شوي. د مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیره الیس ویلز په قطر کې له طالبانو سره د امریکا د مرکچي پلاوي د خبرو له پای ته رسیدو درې ورځې وروسته کابل ته تللې ده. په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو شپږم دور خبرې د خلیلزاد په خبره په لک پرمختګ مخته ولاړي او اړتیا یې ده چې چټک شي. خلیلزاد د خپل ماموریت په پیل کې ژمنه کړې و چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې به طالبانو سره سوله وشي، خو د پخپله بیا په دې وروستیو کې ویلي چې تر انتخاباتو مخکې سولې ته رسیدو ډېر ډاډه نه ده. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو سید انتظار خادم وایي افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تازه سفر یو پیغام ورکوي چې که سوله نه کیږي نو انتخابات به لومړیتوب ولري.
طالبان ته هم فرصت دی، امریکا ته هم فرصت دی، او د افغانستان حکومت ته هم فرصت دی. زماني فرصت دا دی چې سوله باید وشي. الیس ویلز له خبرو دغه انتباه هم غوښتل کېدی شي چې هیڅ شک پکې نشته دی که طالبان سوله نه کوي یا په خپل دریځ باندې ودرېږي، انعطاف نه ښیي، نو انتخابات به کیږي او دا به په دې معنا وي چې بیا به نو سوله دویم لومړیتوب وي یا به سوله له منځه ځي او جګړې دغه ماموریت به په مخ باندې غځول کیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد هم ټینګار کړی چې باید انتخاباتو ته چمتووالی ونیول شي. افغان حکومت وایي د سپتمبر 28مه باندې انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري او هم هڅه کوي چې طالبان د هغې تګلارې له مخې چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې تصویب شوي د سولې خبرو ته راوبولي.
ومردل چې افغان او امریکایي چارواکو پر خپل وخت د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. بلخوا یو څارونکی بنسټ وایي د انتخابات خپلواک کمیسون د ولسمشري انتخاباتو عملیاتي پلان په اړه هیڅ پرمختګ نه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د انتخاباتو کمیسون کارونه پټ سره روان دي. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو ته 15 میاشتې پاتې دي، خو د انتخاباتو څارونکي بنسټونه انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو انتخاباتو د عملیاتي پلان په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي دغه وضعیت ته په کتو راتلونکي انتخابات د بحران په لور روان دي.
پیشرفت‌های عملیاتی و تخنیکی انتخابات
متاسفانه که ما در گذشته دیوای د تخنیکی او عملیاتی کارونو په برخه کې په خوشنۍ سره چې پرمختګ نه لرو. د ثور پشپګويشته ما باید نوملیکنه پایل شي. د عامه پوهاوی پروګرامونه نشته. په کوم ولایتونو کې به څومره مرکزونه فعال وي او څو ورځې به کار کوي او څومره کارکونکي به پکې بوخت شي. دوی چې په خلص وايي په عمل کې پرمختګ نه لري.
پیشرفت وجود نداره.
د انتخاباتو د محلويش د پلیکولو سرنګواله د درې انتخاباتو د بودیجې او د لوجستیکی برخې نسرګندېدل، د رای ورکونکو د نوملیکنه لپاره د اطلاعاتو نشتون، او دا چې په کوم ولایتونو کې به څومره مرکزونه خلاص وي په عملیاتي پلان کې شامل موارد دي. د فیفا بنسټ وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه پروګرام لپاره یو کړنلاره هم نه ده تصویب کړې. په ورته وخت کې د تقویتی یا په ولسی جرګه کې د رای ورکونکو د لیست په اساس د نوملیکلې د پروسې پیل ته څلور ورځې پاتې دي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه پروسې ته آمادګي لري، بنسټونه وایي د ولسی جرګې د رای ورکونکو فهرست ته اعتبار ورکول دا ښیي چې دغه کمیسیون له عملیاتي پلان نه لرې پاتې دی. د انتخاباتو خپلوا کمیسیون وای ټول تخنیکی کارونه بشپړ کړی او د رهبرۍ د پریکړې وروسته به د عملیاتي پلان پلي کېدل پیل شي. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ آزادی راډیو ته وویل
عملیاتی برخه د پاره کاملا تخنیکی ټول هغه موارد چې ضرورت دی هغه آماده دي، ولی یو سلسله فیصلو ته ضرورت ده چې د ټاکنو کمیسیون رهبری او کمیسیون په دې برخه کې تصامیم ونیسي. هغه تصامیم نیولو نه وروسته موږ عملا عملیات پیلوو.
د موقتو کارکونکو د تنخواګانو نه ورکول بل انتقاد دی چې د انتخاباتو پر کمیسیون کیږي او څارونکي بنسټونه یې لامل په کمیسیون کې شته فساد ګڼي. خو ښاغلی ننګ وایي د دغو کارکوونکو د حقوقو ورکړې پیل کړې ده. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
د غزنی په ځینو سیمو کې تر 2001 میلادي کال مخکې ماینونه لا هم پاتې دي چې ډیر وخت ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اړوي، خو د دې تر څنګ پخواني ماینونه هم تر مځکې لاندې ښخ دي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د ماینونو د شندولو او پاکولو ادارې وایي په غزنی ولایت کې د نوو شودل سوو ماینونو تر څنګ زاړه ماینونه او د هوانونو سرګلولې لا هم د خلکو ژوند ګواښي او ډیری وخت دغه ولایت اوسیدونکو ته مرګ ژوبله اړوي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د انسجام او همغږې ادارې مسؤل محمد شفیق یوسفی وایي په غزنی ولایت کې لا هم ځینې سیمې دي چې پخواني ماینونه پکې پاته دي. آزادی راډیو ته یې وویل د دغه ولایت د مرکز د ځینو سیمو تر څنګ په څو ولسوالیو کې په 3 کیلومتره مربع سیمه کې ماینونه پاته دي.
در
ولسوالی مختلف غزنی مانند دایزیاتوی ولایت په قرهبا، غندړو، ناوه او بند، ګیرو، جاغوري، خواجه عمرې او ځینو نورو سیمو کې د ماین پاکۍ ټیمونو سروېګانې کړې دي، خو بدبختانه چې لا هم په کې تر 2000 لومړی کال وړاندې ماینونه پاتې دي چې باید پاک سي. یوسفی زیاتوی ډیری وخت ماشومان په داسې حال کې وژل کېږي چې د ماینونو تر څنګ د پخوانیو سرګلولو سره لوبې کوي. محمد شفیق یوسفی په هیواد کې په اوسط ډول په میاشت کې د ماینونو له امله د 160 کسانو د وژل کېدو خبره کوي. بل لور ته په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې د عمر موسسې مشر فضل رحیم بیا وایي دا یو ډیر خطرناک تخم دی چې په افغانستان کې کرل سوای دی. آزادی راډیو ته یې وویل په ټول هیواد کې په اوسط ډول په میاشت کې 195 تنه د زړو او نوو شکل سوو ماینونو او بومي سرګلولو له امله ټپیانېږي چې غزنه یې خطرناک دی.
حادثاتو په افغانستان کې ډېر زیات ده. تقریبا داسې فکر وکړه چې په هر میاشت کې 195 کسان زخمیان کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې په ورځ د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري آزادی راډیو ته ویلي و چې د دغه ولایت د مقر ولسوالۍ اړوند د چمبرانو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنه کې 5 ماشومان وژل سوي او 2 ټپیان دي. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته سوې چې دغه ماشومان په دغه ځای کې په لوبو کولو بوخت وو.
وسلوالو طالبانو لخوا د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کې 5 ماشومان شهیدان شوي دي او 2 هم ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. که یوې خواته په غزنی ولایت کې په ځینو سیمو کې د پخواني رژیم ماینونه او بومي سرګلولې لا هم پاته ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اړوي، خو بل لور ته د دغه ولایت اوسیدونکي بیا وایي وسلوال طالبان هم ډیری وخت د امنیتي سرتیرو لپاره په عملارو کې ماینونه ښخوي چې زیات وخت یې قربانیان ملکي کسان وي.
د نورستان کامدیش او برګ مټر ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې دواړو ولسوالیو ته د غزیدلې سړک په اوږدو کې څو ځایه وسلوالو طالبانو پوستې جوړې کړې دي چې د دوی په خبره دولت پلاوه کسان نیسي او دغو سیمو ته خوراکي مواد هم نه پرېږدي. روح الله انوري او نور تفصیل.
د ختیځ نورستان د دوو ولسوالیو کامدیش او برګ مټال اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو څو کالو وسلوالو طالبانو یې د تګ راتګ لاره کې پوستې جوړې کړي او هر سړی نشي کولای چې په یاد لاره سفر وکړي. د کامدیش برکلی اوسیدونکي عبدالرحمن ازادي راډیو ته وویل
راوځي هغه سړک کمورا هغه کې مشکل سره بیرکور ته راشي، بیرکور نه چې بیرته تګي بیا مشکل، بیا ادرائی سامان چاہ دے کامدیش تا اوڑی او کس کا کزائی طالبان کزائی نپری دی.
دا کامدیش حسیدون کی وی پا تیرو چو کالو کی لمرکزی حکومت په خپل سیمه او لوی لار کې د پیدا شوو امنیتی ستونزو د لری کولو بشمیر غوښتنې کړي، خو تر اوسه یې چا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د کامدیش او برګي مټال په لوی لار کې شته امنیتی ستونزې تایید کړي او وی ویل چې د لارې د پوره خلاصولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي.
په دوو برخو کې کار جریان لري. اوله برخه مونږ کوشش کوو چې د دې لارې د خلاصولو لپاره دفاعي ځواکونو کومک را جلب کړو او دغه لار خلاص کړو، او دویم ولسی لاره ده، مونږ کوشش کوو چې دې ته اړ نه شو چې هلته قوت استعمال کړو. بغیر د قوت د استعمال نه دغه لاره د سپینګیرو او د مشرانو په توسط باندې خلاصه شي.
کامدیش او برګي مټال د نورستان په ختیځ کې هغه لری پرتی ولسوالۍ دي چې د کوزي پښتونخوا د چترال ولسوالۍ سره شریکه پوله لري. د کامدیش او برګي مټال اوسیدونکي په داسې حال کې په خپلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په لاره کې د چک پوسټونو له جوړولو شکایت کوي چې دې ته ورته ستونزې په لویدیز نورستان کې هم موجودې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. او سم یو بهرنی مسله څېړو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د بلوچستان ایالت په گوادر کې پر یو اصلي هوټل د وړې مبرزي حمله چې په کې 15 کسان وژل شوي وغندله او ویلي دي چې دا د اقتصادي پرمختګ د سبوتاج یو هڅه وه. عمران خان پرون په یو بیان کې ویلي چې پاکستان به هیڅکله د دغو هڅو بریا ته اجازه ورنه کړي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په بلوچستان کې د وړمې ورځې برید د اقتصادي پروژو او خودکفایي د سبوتاژ یوه هڅه وه. د پاکستان صدارت په یو بیان کې د خان په حواله ویلي چې هیڅکله به د دغو هڅو بریالیتوب ته اجازه ورنه کړل شي. د پاکستان پوځ وایي چې په گوادر کې په یو عصري هوټل درې واړه حمله کوونکي وژلي دي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر یا ایس پی آر وایي په برید کې د هوټل څلور کارکوونکي او د پاکستان د سمندري ځواکونو یو افسر وژل شوي. ایس پی آر وایي په ژوبلو کسانو کې څلور پوځیان او دوه هوټل کارکونکو کې شامل دي. د بیوزلی ایالت بلوچستان بندري خار گوادر چې پکې وړ مورس پیل کانټیننټل هوټل تربیت داندې نیول شوی وو، د چین د پانګونې د پروژو عمده سیمه ګڼل کیږي. دغه پانګونه د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پروګرام په چوکاټ کې شوې ده. دغه پروژه چې ارزښت یې 8 میلیارد ډالر ته رسیږي، پکې یو بندر، هوایی ډګر، لوی لار او روغتون شامل دي. د پروژې عمده هدف له عرب سمندرګي سره د چین د شینجیانګ ولایت تړل دي. د بلوچستانو یوې بیلتون غوښتونکې کې ډلې د بلوچستان د ازادۍ پوز د دې حملې مسولیت منلی او ویلي دي چې هدف یې چینایان او نور بهرنیان وو. په اسلام آباد کې د چین سفارت دا برید غندلی او د پاکستان امنیتي ځواکونه یې ستایلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم پاکستانی پوځیان ستایلي چې د دې خبره د ډیرو قربانیو مخه نیولې ده. بلوچ بیلتون غوښتونکي له کلون راهیسې تورن دي چې له تیلو ډک بلوچستان کې یو اندازه بریدونه کړي دي. بلوچ بیلتون پال د دغې سیمې د طبیعي زیرمو په عادلانه ویش ټینګار کوي. ګڼې نورې توندلارې ډلې هم په بلوچستان کې فعالیت کوي.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه راغلي.
فارن پالیسی خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې په یو مطلب کې چې سرلیک دی افغانان نارینه او ښځې پرختیات څغړي، لیکلي دي چې کار او تعلیم د دوی لومړنۍ غوښتنې دي. خو خبرونه د مطلب په دوام په دې اړه سپارښتنه کوي چې لویدیز د دې حق د یقیني کولو لپاره له طالبانو سره څنګه ګډ کار کولای شي. خبرونه په مسکو کې د طالبانو او افغان سیاستوالو په وروستۍ غونډه کې د طالبانو د استازي حیرانوونکو څرګندونو ته چې وی ویل دوی به د هیواد په اساسي قانون کې د اصلاحاتو پر مهال د ښځو د تعلیم او کار د حق ملاتړ وکړي اشاره کوي او لیکي چې د طالبانو د دې ژمنې په اړه د شک لپاره دلایل شته. خو د مطلب لیکوال لیکي چې له دې سره سره باید طالبانو ته موقع ورکړل شي څو خپله دا ژمنه عملي کړي، ځکه دا هغه څه دي چې اکثریت افغانان یې غواړي. فارن پالیسی د افغانستان په ختیځ کې د هغې څیړنې د نتیجو یادونه کوي چې ښایي په کلیوالو سیمو کې ښځې او نارینه غواړي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې شي او ښځې کار وکړي، او سربیره پر دې باور لري چې په دې برخه کې پرمختګ د سولې لپاره مهم دی. په داسې حال کې چې د خپرونې په وینا عمومي باور دا دی چې ګنې اکثر افغانان د ښځو د حقونو ملاتړ نه کوي. فارن پالیسی زیاتوی ځینې ازادۍ چې د افغانستان اساسي قانون د ښځو لپاره منلي حتی په ځینو لویدیځو هیوادونو کې لا نشته. خپرونه د اساسي قانون 22مه ماده چې د ښځې او نارینه د انډول حقونو ضمانت کوي د مثال په توګه یادوي، په داسې حال کې چې په دې اړه د امریکا په اساسي قانون کې د اصلاح طرحه تر اوسه لا نه ده تصویب شوې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په یو مطلب کې د یو دردیدلي پلار مرتضی احمدی کیسه کړې ده. د احمدی لور مهسا په 13 مارچ میاشت کې په کابل کې وتښتول شوه او وروسته بیا ووژل شوه. نیویارک ټایمز د مهسا د نږدې خپلوانو په حواله لیکي د مهسا پلار د هغو افغانانو له ډلې دی چې د افغانستان په اوږده جګړه کې د کورنۍ غړي نه دي زیانمن شوي، ځکه نه یې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې دنده درلوده، نه طالبانو تښتولي او بیا یې تابوتونه کور ته ورستولي، نه په کومه انتحاري چاودنه کې وژل شوي او نه د سیالو ډلو ترمنځ په جګړه کې گیر پاتې شوي. خو په مارچ میاشت کې یو ورځ ناڅاپه وګرځېده او شپږ کلن لور یې د پیسو د هغو بنډلونو په خاطر وتښتول شوه چې د به هر ورځ په شاهزاده سرای کې د صراف په توګه د کار پر مهال وړل راوړل. تښتونکو د هغې د خوشې کولو په بدل کې لومړی 3,00,000 غوښتل، خو وروسته یې ویل چې په 1,00,000 هم قناعت کوي. خو د احمدي لپاره د دومره ډیرو پیسو برابرول ناممکن کار و، نو ځکه تښتونکو د دې لپاره چې افشا نه شي مهسا ووژله. نیویارک ټایمز د مطلب ترڅنګ د احمدي عکس هم په داسې حال کې چې د کورنۍ له دریو غړو سره د مهسا قبر ته ورغلی له څو نورو عکسونو سره چاپ کړی دی.
او سم ورزو د ساينس نړۍ ته یو ډول کریم چې جوړ شوی چې د باکتریا ضد دی او له نوي ټکنالوژي پکې کار اخیستل شوی دی. نور لیسمت څروان اوري.
د نانو ټکنالوژي په مرسته یو ډول کریم چې جوړ شول چې خورا سپک او د اوبو ضد دی، یعنی اوبه پکې نه ننوځي. دا بوټونه باکتریا ضد هم دي. د دې کریم چونو بل ځانګړتیا دا ده چې د ښکلا ترڅنګ تاوده دي. د دې کرمچونو جوړونکي کمپنۍ وی ټیکس ویلي چې د خلکو د تصور خلاف د اوبو ضد کرمچې سپک دي. د دې کمپنۍ په وینا له نانو ټکنالوژۍ څخه په استفادې کرمچو ته نازک استر ورکړي. د دې استر خاصیت دا دی چې اوبه نه پریږدي. د دې کرمچونو په پښو کول هم اسانه دي، پښه پکې په اسانه نه نوځي. دا کرمچ په باغونو او د اوبو په غاړه د ګرځېدو لپاره ډېر مناسب دي. د دې بوټونو په تلی کې یو ډول ځانګړی فوم یا سفنج شته چې ډېر مقاومت لري او پر دې سربېره چې په تک کې پښو ته آرامش برابروي د پښو له ساتنې سره هم کومک کوي. د بوټونو تلی انټي باکتریا خاصیت هم لري.
پاسی ازادی راډیو ته غوږ یاست. ګڼ اوریدونکو سمسونه راستولی دي. نثار احمد د هلمند له واشیر ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکلي، د روژې مبارک میاشت کې دي افغانان د غرض افغان حکومت او طالبان د اوربند لپاره هڅې وکړي. اسد الله اندړ له میزان ولسوالۍ لیکلي، ګران افغانان دي په روژې مبارک میاشت کې سولې ته دعاګانې وکړي. تازه خان سمسور د ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي، ولسمشر اشرف غنی دي د طالبانو ځینې غوښتنې ومني ترڅو پروژه کې دوارو خواهو ترمنز اوربند وسی. اسدالله اندر بیا لمیزان سخیلی کلی، د ګران افغانستان هر وګړی دی له هیواد بهر یا هم په هیواد کې دننه د سولې سمبال خبري غواړي. شفی جان افغان له هلمند څخه لیکلي، زما په نظر پر ایران باید امریکا اقتصادي بندیزونه ډیر منفي تاثیر ونه کړي، ځکه چې هر ورځ په زرګونو ډالر له افغانستان څخه په قاچاقي ډول ایران ته وړل کیږي. تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي، له ټولو افغانانو غواړم چې په روژې مبارک میاشت کې له بېوزلو کورنیو سره څومره چې د دوی وسه کېږي مرسته وکړي. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی.
د
جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز تیر ماښام له ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره د سولې او د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مسایلو خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت د ټلویزیونی خپرونو د پخواني ویاندې منی منګل پر وژل کېدو خواشیني وښوده. په ننګرهار کې د دریو ولسوالیو شیرزادو، خوږیانیو او حصارک روغتیایي کارکوونکو له دریو ورځو راهیسې کار بندیز کړی دی. دوی وایي چې ماشونه پر وخت نه ورکول کېږي او امکانات یې کم دي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د دریو کلونو لپاره پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د نوې مالی مرستې د بستې پر ورکولو موافقه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو مسکو ته په سفر ځي. دا د امریکا د یوه عالي رتبه ډیپلومات په توګه روسیې ته لومړی رسمي سفر دی. او ستیفو پینداروفسکی پرون د شمالي مقدونیا د نوي ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړه.